سلامونه ستړي مشه تاسو ته مخه کلا ساتي رادیو ناوړی په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کنړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کنړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقبلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټکین شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ قربان شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنۍ یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1535 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سشن بپورس هم په چارتر الوتوکو کې یو سلو شپېته افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوه نور داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي و چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې دا هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خود اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. دا لایحه تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدلی شئ. د کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو طالب چارواکو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې تلفات لري او که نه
بلې شوې دي. د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه هغې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلوه بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړکړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپله سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ تر راته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالب چې نه شو تللی دا به څه کوو.
ل دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست کردیز ترمنځ په لارو کې ترافیکی نه خلګول شوې دي چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکی پیښو مخه ونیسي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نو مطالبه مشته ملتیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فريده سيالمو په تخنیکی چارو کې را سره سيد قدر جلالوفتي. په کندر ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخته پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخي پوګدو کې افغانستان غړي ته د توپونو ډزې کړې دي. کندر ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوي چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې ته سړک غزا وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په اړه ورکې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د دغه خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه نه وخته د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلې دي او سرحدي علاقه دا غلطه د خلکو معلومه یې هغه په کې مستناس لګي دي. دنګام ولسوالۍ همدغه د سیم ساحه ورته وایي د هغې بره د غریز علاقه ده. نو هغې خو همدغه هغه سرغړونه د هغو کار دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې همدغه شان د توپ جواب یې په توپ ورکړی خو دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ له خلکو سره دزبندی کړی ده تاسو دغه مه کوئ
خو د دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمینه وروسته جنگ سوه دي دنګام ولسوالۍ بنشوي کانډو کې پاکستاني پوځونو غوښتل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو تبادله صاحب په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي. یو عام کس تقریبا لسو پورې وژنې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل دغشان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونه ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزوب دې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحا، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایي بریدونو تر څنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب دی لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مرور یو دنګام لسوالی کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نه خطر منځ شوې ده. بل بلو د پاکستان د پنجاب او سندیا لاتونو د پولیسو د نیولو لویرې خیبر پختونخوا ته راوتلی یو شمیر افغان کډوال چې ډیری کوچیان دی وای اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپل کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دی دما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلې. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخی، مونږ څه شی وکول تم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې رواني دي، خپل سامانو ته سیران دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یې مورته کورځي پولیس دی نیسی په پنجاب کې، کله مونږ تر تښتېدلی دلته وزغلی که خپل کالیب شه نسوتللې دا بس کو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
دیسه پسلګونو، دیسه بزرګونو، دیسه بلوچستان کې، دیسه کراچۍ کې، دیسه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر ویست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې، په خپل جوې کې خپل خلک دي چې هغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی وی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا که څوک زی مخه منیسي، خو که بیرته راستنی دو کې وی مې پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څخه واپس خپل پاسپورت ویزا باندې راځي، خپل سامان وړلای شي، داسې څوک نه پرېږدي چې د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدی چې مرګ ژوبله یې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډاو لسره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو لسوه نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ استازي منیب زدران مشال روریته ویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې 1100 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف ترې راغلي.
د ګردیز خوص په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونې عملي کې تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
د خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لوحې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو د لوحې په مطابق چې دوی مختلف شي مثال نه دسم مخامخ کیږي نه په پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو په خدمت کې یو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبې دوسره له پایله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلونه کې اسانتیا رامنځته شوې. د پکتیا اوسیدونکي دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه خنه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامې په خوي لپاره ډېر ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک به بسواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایم نسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سرټو کنډو کې دا شان چې دي دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومې د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظم ترافیکي علایم او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خواله راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کله ازادي رادیو نه ورې وړاندې په دې سره راپور ورې چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور به سره واورئ خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل لورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریځ له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نور.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یک شنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتری پسکوف څخه خبریالانو د پنج شنبې په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلې دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحده ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه رسیدلې. بل لورته د چهارشنبه پورز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشران ویلي دي چې دوی به د کیف د دریځ ملاتړ وکړي کچیرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي، ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړي دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیه د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مځکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکراین دې د خپلې خاورې له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی، او له خپلو اروپایي متحدانو سره یې هڅې پیل کړي دي چې په دې طرحه کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سره کال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره، ما را نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2.5 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
د دې لوري چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مولا کورو و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کیم که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزلی او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 80 څخه تر 90 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوزلی نیول شویم حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمې ته راغلی یو یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکي پخوم او څیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم او خپله شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغې وخت نه دی خو مسوول په زندګي او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او هسه سړه ده یخه هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو رسېدو کې کوم ستان مشکلات وي، او بله دا چې کورونه باید جوړ شي. کورونه ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو
دا افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. دې سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقص می شود زنجیره از بلون ها شکل می گیرد.
کلش د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي. مزمنه استراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کېدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته یې خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ملاتړ ته زیان رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.